دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې و منیټه ده. په دې اوسه خبري خبرونه کې درته ځښ په خومن هر کله وایم باندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی په خیبر پختونخوا کوز جنوبی وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره د ولسی غونډې وروستو احتجاجي ناسته پیل شوې ده. افغان طالبانو ویلي ټاکل شوې د کراچۍ د زندان څخه افغان زندانیان نن آزاد کړی شي، او د ایران د عدلیې لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې نن په دغه هیواد کې دوو تنو ته د تېزندۍ سزا ورکړی شوې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په کوز جنوبی وزیرستان ضلع کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره غټه ولسی غونډه شوې، او د غونډې وروستو بیا احتجاجي پرلت پیل شوې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د تاریخ بدترین ناامنۍ سره مخ دي. دوی وایي د سیمې نه FCR قانون ختم شوی، خو دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه عملي کیږي. دوی وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواري ده چې په علاقه کې د په هر قسمه وسلوالو ډلو باندې بندیز ولګول شي. احتجاج کوونکي لس بنیادی غوښتنې لري چې پکې لومړی د امنیت ټینګښت ده، کوم چې د امنیتي ادارو دنده ده، او که پولیس د مطلوبو کسانو او یا کوم چا پر ضد د لټون عملیات او یا د عملیاتو ترسره کولو اړتیا لري نو د قانون له مخې باید دغه ګام پورته کړي. له پولیسو پرته نور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال عام خلک نه ځوروي، او په دې لړ کې چې کله پولیس ته د FC یا پوځ اړتیا وي، بیا د 2002 د آرټیکل یو سل شپږویشتم لاندې پولیس ته د دوی مرستې واکي، خو په خپل دې بل کوم وسلوال ځواک نه رامنځته کوي. دویم ملکی آئین په قبایلي ضلعو کې په مکمله توګه د پرځای کولو غوښتنه ده، او دغلته نور ولسی لښکرونه د نه جوړولو غوښتنه هم شوي. بله دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت واکمنۍ لپاره دې ضلع ته د خپل پولیس افسر DPO او قاضیانو په ګډون د ټولو لاین ډیپارټمنټونو دفتر د ټانک نه د ضلع مرکز واڼه ته منتقل کړی شي. د نامعلومه کسانو څخه د علاقې یو ځوان جمشید وزیر زر تر زره خوشی کړی شي. د امنیت د ټینګښت لپاره دی په سپینوام، اعظم ورسک، شکی، انګور اډه، زرمیلان او رغزی سیمو کې د ضلعو په نورو وړو او لویو بازارونو کې د پولیسو پوستې جوړې کړی شي. د تورو شیشو ګاډي که هغه دولتي وي او که غیر دولتي پر ضد دي بې توپیره بندیز ولګول شي. سرغړونه کوونکي دي ونیول شي، او د قانون چلن لپاره د عدالتونو ته وړاندې کړی شي. د نشې توکو پر وړاندې باید بې توپیره اقدامات واخیستل شي، او احتجاج کوونکو د غوښتنه هم کړې ده چې د نشې توکو پر وړاندې دي باید بې توپیره اقدامات واخیستل شي. پرون په جنوبی وزیرستان کې په ولسی غونډه کې سیاسي او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ګډون کړی و. دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو، په زوره د بېدرکۍ تاوان د پاره تختولو او هدفي وجنو د لړۍ ودرولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په ملک کې د ترخګرۍ د نوې چپې د مخنیوي لپاره د مرکزي او صوبایي ادارې همکاري نور زیاته کړي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د امنیتي حالاتو د جاج اخستو غونډه شوې ده. د سرکاري خبري ادارې APP تر مخه د کورنۍ چارو وزیر او سیکرټري داخله غونډې ته په ملک کې د امنیت او د امنیت لپاره د پورته کړې شوو اقداماتو حال احوال وړاندې کړی دی. شهباز شریف ویلي دي چې ترخګرۍ به د پاکستاني ولس افسلې ماتې نه کړي، او دوی د ملک لپاره د یوې قربانۍ ورکولو څخه ډډه نه کوي. ویل شوي دي چې وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد قومي رابطه‌کار ادارې نیکټا ته لارښوونه کړې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ثبوت د ترهګرۍ ضد او قانون نافذ کوونکو ادارو سره رابطې نورې فعاله کړي. هغه ویلي د ثبوت د FX کمیټیانو غونډې دي په باقاعدګۍ سره وشي، او د ادارو ترمنځ مرستې به د ترهګرۍ نوغې وباسي. په خیبر پختونخوا کې په تیرو څو میاشتو کې د ناامنۍ د پیښو او وسلوالو ښکاره کېدو وروستو په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کېدې چې د ترهګرۍ په پیښو غلي پاتې دي. صوبایي حکومت ویلي و چې د امن لپاره هڅې کوي، خو په دغه لړ کې د مرکزي حکومت خپل کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې ټاکل شوي نن د کراچۍ له زندان څخه 540 افغان بندیان آزاد او هیواد ته ولیږل شي. یاد سفارت چې د طالبانو حکومت لخوا یې مشري کېږي، نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یادو بندیانو کې 450 ښځې او 90 ماشومان هم شامل دي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ویلي وو چې هغه شمیر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کېږي، د دوی د حکومت په مالي لګښت به هیواد ته لیږل کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 1500 افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې بندیان دي، او د هغوی خلاصولو په اړه یې هڅه روانې دي. دغه سفارت د دسمبر په 13مه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوالو لړلې په تیرو دریو میاشتو کې سباندې 1500 تنه خوشي شوي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانونو یوې مسؤلې ویلي وو چې ډېر ژر به له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. د پاکستانی چارواکو د معلوماتو په اساس دغه هیواد پولیسو د یو لړ عملیاتو په محل د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د قانوني اسنادو او ویزې نه لرلو له امله لږ تر لږه 1200 افغانان نیولي او زندانونو ته یې اچولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي، خو اټکل کیږي چې 1000 نور غیر قانوني افغان کډوال هم په پاکستان کې شتون لري. د ایران د عدلیې لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې نن په دغه هیواد کې 2 تنو ته د تیزندې سزا ورکړی شوی. دغه 2 تنانو پیژنګلو د محمد مهدی کریمی او سید محمد حسین په نومونو سره شوی. د ایران عدلیې ویلی دی چې دغه کسانو باندې په ګرد ایران کې د موسی امینی د پولیسو په ولقه کې د وجنې پر ضد احتجاجونو په وخت د یو امنیتي عسکر د وجنې تور وو. موسی امینی یو کوردی پیغله وا چې د پردې په سمه توګه نه کولو باندې د ایران د پولیسو لخوا په ولقه کې وجل شوی وا چې پر ضد یې ګرد ایران کې مظاهرې شروع شوې وې. دغه مظاهرو په لویانو د تیزندې کولو شمیره د نن سره 4 تر رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادی هم اوس هم راځو د مهم راپورونو پر لور. د خیبر پختونخوا په کوز جنوبي وزیرستان زولکی پرون د جمعې په ورځ د نامنې ضد او عمل لپاره غټه ولسی غونډه شوې او د غونډې وروسته بیا احتجاجي پرله پیل شوی. احتجاج کوونکي وایي د تاریخ تر ټولو ناوړه او سخت نامنې سره مخ دي. د دوی له سیمې نه د اف سی آر قانون ختم شوی، خو دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه عملي کیږي. دوی وایي د امنیت ټینګښت د ریاست او ریاستي ادارو کار دی او په سیمه کې دی په هر ډول وسلوالو ډلو بندیز ولګول شي، خو حکومتي چارواکي له وړاندې نه دا دریز لري چې د کلنا د سیمې په صوبه کې شامل شوي حالات پکې ښه شوي او د خلکو د محرومیت ختمولو لپاره پکې د عربو نورو په پراختیایي چارې روانې دي. نور تفصیل د عدنان بیټنی په یو راپور کې.
د کوز جنوبي وزیرستان مرکز فانک شي دغه پرلت کون کې وای تاریخ د بدترین نه امنۍ سره مخ دی. د دوی سیمه اف سی آر قانون ختم شوی، خو دغه تل اوس هم د پاکستان قانون نه عملی کیږي شي. دا پرلت ورسته له هغه پیل شوی چې پرون د نه امنۍ پرځد او امن لپاره په واړه سیمه کې غټه ولسی غونډه شېفه. دوی وای د امنیت د ټینګښت د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواری ده او په علاقې کې په هر قسمه وسلوالو ډلو بندیز ولګول شي. د احتجاج کون کې لږ بنیادی غوښتنې لري چې پکښې په علاقې کې حکومتي عملداري په ځای کول او دغه سیمه هر قسمه نه امنۍ څخه پاکول شامل دي. وای دغه غوښتنې پرون ځای انتظامیه سره هم شریکه کړې دي. د پرلت ایور کډنوال او پسې وکړه د عوامي نشلګون فعال ایاز وسیر او ویل د دوی سره د انتظامیه ځای مشرانو پرون رابطه کړي او د غوښتنې ورسره شریکه کړې دي او دوی د جواب ویلو نن 2 بجې وخت ورکړل شوی. اټي دی او
ډي سي اي سي دغه سره اصلي مذاکرات په لاته کې باندې غواه مطالبه یې هم ورکړل.
د پاکستان پیپلز ګوند ضلع عمومي سیکرتر عمران مخلص اویل تر څو چې دوی د غوښتنو پوغ ډاډ نه ورکړل شوی پرلت بره فانفی
دا سیرا وایي چې ایک ریاست دو دستور نه منظور یلتا دوغلا پالیسی دو یلتا چکیم د وزیرستان بچای دی د پېښور بچای دی یا د لاهور بچای دی په دغه کې فرق دی. نو د میز تر یغه پرانوستي چې وسته پاکستان په عین کې د توزی موارادو تو مشته امن کاوی د می جود جیدو د ټیپکه په زور نوی آئینی جمهوری سیاسي او د می جنگ جاری
د پاسون ای وغړی ندیم خان زیاته کړه دا په تیر میاشت کې پر لپسې درې ولسی غونډه وشوه، خو د دوی د امن په غوښتنه عمل نه شوی. هغه ول مجبور شوی چې په دې احتجاجي پر لته لاس پورې کړو.
اول د می امن دی او میز د پولیس به حلول غړي دلته ټارګټ کیلینګ شي لکه دغه ختم شي دلته اغواکاری کیږي بتخوري کیږي او دلته څوک اغوا شوی دی لکه جمشید وزیر اغه میز د سې چې بازیاب شي ډیره کامیاب درنه دوه ان شاء الله دا ورېځې دي دا سوړه د خود خلک بیا هم جذبه ډیره مضبوط دي.
وایس اف امریکا دیوا په دې اړه د کوز جنوبي وزیرستان د انتظامی او پولیسو مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب تر لاسه نکړو. خود دفترونو چرواکو ایول پر مزګر ورسته د ځای مشرانو مزګړی ته به د پرلت کولونکو سر لیدلې او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. خو په دغه غوښتنو کې ځنې د پوز او ځنې د حکومتونو ترکاسې اړه لري او د هغوی سره هم شریکې شوي او چې د هغه ځای څخه جواب وویل شي هغه به د پرلت کولونکو سره شریک کړي. ادران بیٹنای دیفا کوز جنوبي وزیرستان.
په باجوړ او جنوبي وزیرستان کې د امن په حق او بدامنۍ ضد احتجاجونو کې برخه اخیستونکو وایي د احتجاجونو ته یو ځل بیا هم په پاکستانی میډیا کې کوریج نه دی ورکول شوی. خبریالان وایي دوی خپلو ادارو ته خبرونه لیږي، ځینې اخبارونه او ټي وي چینلونه ورته ځای ورکړي خو هغه هم ډیر کم وي او اکثره ادارې ورته هیڅ ځای نه ورکوي. نور حال د ارشد محمد په دې رپورټ کې.
په جنوبی وزیرستان او باجوړ کې د احتجاجونو عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو په زیات مقدار سره خوري شوې دي. خلکو سره سپینې جندې په لاس کې دیدل کیږي چې د امن لفظ په لیکل شوی، د بعضی خلکو لاسو کې تورې جندې هم دي. خو احتجاج کوونکي ګیله کوي چې دا ټول منظر بیا په پاکستانی میډیا نه خودل کیږي. د باجوړ قومي پاسون یو منتظم مولانا خنزیب ویل دا خلک امن غواړي، د امن ذمہواری د ریاست ده، نو چې عامولس امن غواړي نو بیا ریاست ته سمسله کې دی شي چې د دوی اواز خاموشه کول کیږي. مولانا خنزیب ویل چې د دې سیمو څومره خلک د امن غوښتو د پر روزي هغه عمرځه ورته بیا ملکی میډیا کې نه ورکړل کیږي.
ودلته کې پرون په باجوړ کې چې سشل زرولس راوتلې د پلویش میر کې د امن غږ کیږي او هغه د امن غږ چې کوم دی هغه شان په میډیا غې ته پام نه راګرځي. بای چې پښتنو د قامي غږ ته پام راوګرځول شي دلته بدمنی هم شلري په تسلسل سره روانه ده، یعنی داسې حالات اطمینان بخښ نه دي. خدای زل نیکبختی دادا هیله دار چې ولس د ازل بیدار دي.
زی خبر یالان وای دوی خپل مطبوعاتي ادارو ته په وخت ویډیوګانی او خبرونه لیږي خو اکثر له پټي وی یو سو ټیکر وچلیږي او په خبرونو کې ورته ډیر کمزه ورکړل شي. د پیښور د خبر یالانو د اتحادی خیبر یونین اب جرنالیست په خوانی مشر سیف الاسلام سیپی دی وته ویل د باجوړ وزیرستان احتجاجونو ته هغه مرزه ورنکړل شو کم چې ورته پکارو. نوموړي ویل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا خلک د وړاندې نګیله کوي چې د دې صوبو عوامي مسلو باندې مطبوعاتو کې بحثونه نکیږي. نوموړي ویل اوس خبریالانو هغه خبرونه خپل مطبوعاتي ادارو ته لیږل پریخي کوم ته چې هغوی په عامه توګه ځای نه ورکوي.
اوس خو چې بیا ملګرو په خپل هم ځکه نه لیږل چې هغه کوریج نه ورکوي. تیر کلونو کې موږ ته پته لګیدا چې دلته پښتنو کم د امن لپاره کم مومن شور شوی دا هغه کوریج به صافیان وکړو او به لیږلو خو هغه ورته هیڅ کوریج نه ورکولو، بلکې یو خاموش چې یو سنسرشپ دا هغه طرف نه.
د باجوړ او وزیرستان نه خبریالانو دی وته ویل د ټي وي چینلونو او اردو اخبارونو په مقابله کې انګریزي اخبارونو د امن احتجاجونو ته ډیر ځای ورکړی دی. دوی په وینا دا احتجاجونه په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر باندې زیات خواره شوی دي او په دې احتجاجونو کې زیاتره سوشل میډیا د مین سټریم د متبادل په توګه کارول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنیو لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخام اتو بجونه تر لسو پری په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د مخام نه نیمو بجونه تر لس نیمو پری په نه دوه و اوریدلی شي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملک دننه د ترهګرۍ د لړۍ د مخنیوي په لړ کې د وفاق او ثبوت ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو وینا کړې او د کورنیو چارو وزیر د داخله چارو سیکرټري او د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا چارواکو ته امر کړی چې له ثبو سره په مشوره د ترهګرۍ ضد یوه کوټلې تګلاره جوړه او وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد دننه د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او د قومي سلامتیا کمیټې روانه اونۍ په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ مشري به مرکزي او صوبایي حکومتونه د نېشنل اکشن پلان لاندې کوي او پوځ به دوی ته خوندي او سازګار ماحول برابروي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره پرون د جمعې پر ورځ د اعلی پای په یو غونډه کې کړې ده چې پکې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناولا او د داخله چارو سیکرټری د هیواد دننه د سلامتیا او د امنیت د مجموعي صورتحال په اړه حال احوال تیر کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف له دفتره جاري شوی بیان کې ویلي شوی چې ترهګر او شرخوخونکي عناصر په یو ډول هم د پاکستانی اولس حوصله نشي غورځولې. نوموړي د کورونو چارو مرکزی وزیر د داخله چارو سیکرټری او د ترهګر د مخنیوي په اړه د قامی اتارټه نکتا قامی رابطه کار ته ویلي چې هغوی دې په دې اړه د صوبو سره تفصیلی مشاوره وکړي او د ترهګرې ضد یو کوټلې لاهې عمل جوړ او وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د ترهګرې د روستې لړۍ د مخنیوي لپاره د وفاق او صوبو ترمنځ د همکارۍ زیاتولو وینا کړې ده چې د قامی سلامتیا د کمیټې په دوه وروستو غونډو کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې او د نکتا پخوانی مشر احسان غنی وایس اف امریکا ډیوا سره وای دا ښایي چې اوس هم مرکزی حکومت د ترهګرې ضد یوې کوټلې تګلارې په جوړولو کې سنجیده نه دی.
وزیر علی پکی نو راوخته نو د دې سټرکچر مچ ډزنټ میټر زګه چې په دې هر کمیټې کې اند ایم شور چې په دې کې به هم یي اني اذر پرسن د کمیټي اور د کنوینر ډیزایرز یو کلاز په هر د او د ټول نه زیات افیکټډ زموږ شوبلا زخو آی وډ هاف ګون ا سټپ فردر او اف سټپ فردر بزماغاو چې ما په پکی عمران خان ته هم ویلي چې راشه ځکه چې هغه دلته حکومت دې لس کالونه طالبانو په حق کې خبرې کوي چې موږ ورته طالبان خان وایو که موږ ورته سمپتایزر وایو د طالبانو کار څه دی بٹ هی ریپرزینټس اے میجر پولیټیکل پارٹی.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې صوبایي اپیکس کمیټیانې د خپلې غونډې په باقاعده ډول وکړي او د ادارو ترمنځ د همکارۍ د لارې د ترهګرۍ ناسور د جرولو سا وباسي. روانه اونۍ د قامی سلامتیا د کمیټې په غونډو کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ د ضد جنگ مشري به مرکزی او صوبایي حکومتونه د قامی کاریز پلان لاندې کوي او وسلبند ځواکونه به هغوی ته خوندي او سازګار ماحول ورکوي. ښاغلی احسان غنی بیا وایي که څه هم د عمران خان او نواز شریف په تیرو حکومتونو کې د طالبانو د پاکستانی ډلې سره د خبرو عمل پیل کړی شوی و خو نه هغه مهال له دې خبرو څه جوړ شوي وو او نه به په راتلونکي کې داسې خبرې کمې نتیجې ورکړي.
پکار دا ده چې یو بل میټینګ وکړي او هغه دوی ته د نکتا یو بورډ آف گورنر میټینګ جوړوي د هر څه جوړوي او چې په دې کې دوی را وغواړي پرایم منسټر په خپله باندې چیر کړي او آل چیف منسټرز آل چیف آی جی انټیلیجنس ایجنسیز دوی را وغواړي او د دوی سره اوس چې به موږ دا فیصلې کړې وي اوس به دا فیصلې
په دې روستو کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه راغلې ده او د وسلوالو په عملیاتو کې زیاتره هدف د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې ګرځېدلې دي. یو ورځ وړاندې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناولا ویلي چې د قامی سلامتیا د کمیټې په غونډه کې فیصله شوې ده چې د یوې ترهګر ډلې سره به هم هیڅ ډول خبرې نه کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لخوا په پاکستان کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخت دی. په دې اړه سیاسي او امنیتي څېړونکي څه نظر لري او خلک پرې څه وایي؟ دا ټول تاسو له پیښور نه د ډیوی د خبریالۍ صادق قاسم شاه په یو راپور کې.
لیکوال او څېړونکي پرویز هود بای پر ډان رسپانه کې نن لیکلي، تیر 50 ورځو کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی پولیس، فوجیانو، استخباراتي افسرانو او عوام خلکو باندې د سل نه سیوا حمله کړې دي. په کاده د شپږ لکه عسکري قوت لرونکي فوج، اټومي قوت او امریکایي او چینایي وسله لرونکي ملک لپاره د خپل سرحدونو حفاظت کولو لپاره دغه هر څه کافی وي او په کار ده تر اوسه ټي ټي پی غونې تر هغه ډلې ختمې کړي شوي وي. خو داسې ولې نه دي شوي؟ پرویز هودپای په دې هکله څو سوالونه راپورته کړي او بیا په خپل د دې جواب هم ورکړي او ویلي د دې شاته د یو فوجي ذهن کې نظریاتي انتشار دی تر څو د هغه په ذهن کې دغه ګډوډتیا وي چې ټي ټي پی څوک دی، ولې جنگ کوي او د دوی خادمه ولې ضروري ده. د ټي ټي پی سره جنگ او د هغوی ناکامه کول به ګران وي. یو سیاسي څېړونکی افراسیاب خټک هم وایي دغه کنفیوژن یا ګډوډتیا ځکه خوله شوې ده چې د پاکستان ریاست ډبل پالیسۍ لري. افغانستان کې که طالبانو سره دوی مرسته کوي او دلته ورسره جنگ کوي، دغه هر څه د یو عام کس ذهن کې دغه ګډوډتیا پیدا کوي. افراسیاب خټک وایي په کار ده ریاست په ترهګرو کې فرق نه کوي.
او بیا بیا دا هغه طالبانو کې ځینې طالبان راځي پاکستان تر کې جنګي دی او چې دا خراب دي. نو دا دا خو پته خبره ده، دا خو یو دواړه خدي دواړه خراب دي. نو دا د پاکستان حکومت د دوه برخې پالیسۍ دي او چې دا خلک تبا کړ دا دی وګوره پرېشن لکېږي ټول وطن ویني ویني دی د پالیسۍ دراسه. نو دا د پاکستان حکومت غلطي پالیسۍ دي چې د خلکو زیات کې کنفیوژن خوري.
د خبر پختونخوا پولیس یو پخوانی افسر او امنیتی سیلونکی ډاکټر اختر علی شاه هم وای هر یو ترهګر تنظیم چې تشدد کوي هغه د پاکستان د آئین مخالفت کوي او ریاست حق لري چې د هغه پر ضد کاروایی وکړي. هغه وای دی کې دوه رایې نشته. ډاکټر اختر علی شاه وای په پاکستان کې د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره ډیر واضح قوانین موجود دي خو ریاست کمزور دی ځکه دغه نظریاتي ګډوډتیا خوره شوې ده.
د پالیسی چې کومه په خپل جوړ کړی دي قوانینا او د یو کمزور ریاست بیا دا په دخکی کې دا یو عکس وی او یو کامیاب ریاست بچره بدانه کې چې خپل ریټ شي انفورس کولی.
سیرون کې وای د سرکاري شمیرو تر مخه د کال 2002 نه تر کال 2014 د دهشتګردۍ د لاسه په ملک کې س اویازره د پاسه خلک وجلی شوي او د دې موازنه دوی د پاکستان او د هند ترمنځ سلور جنگونو کې د اتل زره خلکو وجنو سره کوي او وای کوم دهشتګردلې د یو ملک تومره غټ جانی نقصان کړی وي کنن هم ریاست د هغوی پر ضد واضحه پالیسی نه لري د دغه ملک فوجي او سپایي به دغه نظریاتي ګډوډیا سره مخ وي او د ټي ټي پی سره جنگ کولو او د تماتې ورکولو کې ناکام وي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د ملګرو ملتونو حکومت په قربتوب په پاکستان کې د کال 2022 سیلاب ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره د مرستو په موخه د سویټزرلند په جنیوا ښار کې راتلونکي ګل یا دوشنبه په ورځ باندې نړیوال کانفرنس کیږي او په دې کې لګډون نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم له ستونزو سره مخ دي او نړیوالې مرستې کمې شوې دي. پیر ولای چاپرې نور حال راکوي.
د پاکستان سرکاری میډیا تر مخه د وزیر اعظم شهباز شریف او ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوترس باندې د کانفرنس په شریکه قربتوب کوي. کانفرنس کې به یو شمېر ریاستونو سربراهان، وزیران او د نړیوال مالیاتي او خیراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. کانفرنس کې د ګډون نړیوال د برتانی ګارډین ورځپاڼه کې وزیر اعظم شهباز شریف په خپل یو مضمون کې لیکلي تیر کال سیلاب ځپلې سیمو کې د خوراک د کمی ښکار تنانو شمېرې دو ګونه شوي او دا 1.3 کروڑ ته رسیدلی دي او نور د وی لکه سیلاب ځپلې خلک د غربت د کرښې نه لاندې غورځېدلي دي. مضمون تر مخه تیر کال سیلاب کې د پاکستان درې برخې د اوبو لاندې راغلي چې له امله 1.5 کروڑ تنان مړو او 3.3 کروڑ نه زیات بے کوره شوي. وزیر اعظم شهباز شریف راتون کی جولای میش کی یوزل بیا د بل سیلاب راتلو یره هم سرګند کړي. اغه زیاته کړي پاکستان نه یوازې د سیلاب خود موسمیاتی بدلون د بدو اثراتو سره هم مخ دی. پاکستان د نړۍ په خجنوالی کې 1% نه هم کم برخه لري خو په نړۍ کې د موسمیاتی بدلون د لاسه تر ټولو زیات اغیزمن هیوادونو کې راځي. د نړیوال امدادي ادارې پاکستان کې مشر عارف جبار چې ادارې پاکستان کې د سیلاب ځپل د خلکو د صفا او بوس کولو لپاره ډیر کار کړی. جنیوا کې کیدون کې دغه کانفرنس ډیر مهمه بولی. وی او ای ډی وسره خبرو کې هغه ویل باید چې د نړۍ لوی طاقتونه موسمیاتي بدلون د وجې پاکستان ته رسیدلې زیان باندې کابو موندل خپل ذمواري وګڼي او پاکستان سره مرستې وکړي.
چې څونه د خلکو ضرورت وو هغه حساب سره خو نه فنډنګ شوی او نه نیټ پوره شوی دي، او بیا اوس چې هغه ریهبلیټیشن واپس چې خپل علاقو ته ځي نو هغه علاقو کې چې کوم کارونه کول دي هغه لپاره چې څونه فنډنګ پکار دی هغه نه دی شوی. نو کارونه خو واقعي ډیر زیات پاتې دي، او پاکستان خو یو ولنریبل ملک دی د دنیا لس ملکونو کې چې کوم ټولو کې زیات ولنریبل دي چې اردو چې چرته ایکسپوز دي هغه ملکونو کې دي. نو دلته د پروبابلټی هم ډیر زیات دی همیشه نه چې یا به ډراوټ راځي چې خوشحالي به راځي خشک به وي او یا به چې ډیر سیلاب راځي.
د ملګرو ملتونو تر مخه پاکستان ته د شپاړس ارب ډالرو ضرورت دی. د برتانی اخبار کې خبر شوی خپل مضمون کې وزیر اعظم شهباز شریف لیکلی د معاشي بوران باوجود پاکستان د زپلی سیمو لپاره 1.5 ارب ډالر بیړنی امداد ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړی کانفرنس کې به پاکستان کې د سیلاب زپلی خلکو د بحاله او بیا ودانۍ په اړه لنډ او اوږد مهاله دوه برخو باندې ګډه تګلاره هم وړاندې کوي. کال 2022 جون میاشت کې پاکستان کې راغلی د ملکی تاریخ دغه بدتر سیلاب تر ټولو زیات سند بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو ته رسولی و. چې پکې په سند صوبه کې 800، په بلوچستان کې 324، خیبر پختونخوا کې 309 او پنجاب صوبه کې 203 تنان مړه شوي و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اوردونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان بزنس کونسل د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د نړیوال مالیاتي ادارو نه اخیستل شویو قرضو ته د معافی درخواست ورکړي او د توانایي د بچت سره دي په پټرولو سیلز ټکسونه ولګوي او په ډیزلو د پټرولیم مالیه زیاته کړي. خو اقتصاد پوهان وایي چې غیر ملکي قرضې نه خو معاف کېدای شي او نه واپس کېدلی شي. پاکستان ته په راتلونکو دوو میاشتو کې 8 ارب ډالر په فوري توګه واپس کول دي، او دا یوازې د ملګرو هیوادونو له مرستې پرته امکان نه لري. آی ایم ایف هم د پاکستان مالیاتي ضرورتونه نشي پوره کولای. نور تفصیل له مردان نه. د ریوی د خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې.
د پاکستان بزنس کونسل د حکومت څخه غوښتنه کړې چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته د پورونو د معاف کولو خواست وکړي او په پېټرولو او ډیزلو ټیکسونو سیوا کړي چې مخ په زیاتی مالیاتي او کرنٹ اکاونټ خساره قابو بیا موندي شي. خو اقتصادي پوهان وایي غیر ملکی قرضې وړاندې هم ندي معاف شوي او راتلونکي وخت کې هم د دې د معاف کېدو څه امکان نشته. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی ویډیو ته وایي راتلونکي دوه میاشتو کې پاکستان ته 8 ارب ډالر پورونه واپس کول دي او باید حکومت د ملګري هیوادونو څخه د پور تر لاسه کولو انتظام وکړي.
فارن لونز منت ضرورت ته فارن لونز نو اپ کی دیش ریفیمنٹ دغه ضرورت ده. ها یو شکل کی هغه ډیفرټ کی دیشی ته قسم چې کووډ دوران ډیفرټ شوی او هغه زور اوس دل تر وته خدا از مون لایبیلیټی د بعد کې عمر کو دی شارټ ټرم کی اوس اسم نه کیږي، بس صرف او صرف دومره کی دیشی چې فنډز ارینج کی او کوم ریفیمنٹس ته هغه په خپل پوره کی.
13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو راتلونکي 3 ورځو کې بعد نړیوالې مالیاتي ادارې د آی ایم ایف د پلاوی پاکستان ته د راتلو امکان دی چې د پور د نهم قص د پاره مذاکرات وکړي. دوی ژمنه څرګنده کړې وه چې ائتلافي حکومت غواړي د مالیاتي ادارې سره شوې د پندونو د لوزنامې ټول شرطونه پوره کړي. اقتصادي پوهان وایي پاکستان ته د روان کال د پاره د 3.5 ارب ډالر ضرورت دی چې پکې د 3.5 ارب ډالر قرضو واپسي هم شامل ده. سیلنی وایي په 3.5 ارب ډالر کې 10 ارب ډالر پاکستان د وړاندې نه جاری کړي او 14 ارب ډالر واپس کول دي چې پکې په 2 میاشتو کې پاکستان ته په پوری توګه د 8 ارب ډالر ضرورت دی. ډاکټر غلام سمد وی ویډیو ته وایي امکان لري د 4 نه تر 5 ارب ډالر پورې د ملګري هیوادونو چین او سعودي عرب لخوا پاکستان ته ورکړي شي، خو بیا هم پاکستان ته د 3 ارب ډالر په ترلاسه کولو کې مشکلات مخې ته راځي.
$5.7 something 1 billion 4 point کې یا پدری میاشت کې کوم پیمنٹ ان په ظاهر داسې نخ کړی چې هغه موږ ارینج کړی شو په اسانه طریقه باندې. دا $2 بلین چې کوم دی په دې ډول چیلنجز په حال شته.
بزنس کونسل پاکستان وایي باید حکومت په ډیزل او پېټرولیم لیوی د 2.5 روپے لیټر نه 50 روپے لیټر ته زیات کړي او په پېټرولو سیلز ټیکس نو ولګوي، نو پاکستان ته د 8 اویا ارب روپو اضافي آمدن کیدی شي. خو اقتصادي پوهان وایي د زیاتو ټیکسونو له وجې به په اولس بوج زیات شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې و منیټه ده. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته زاش په خومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر کې په خیبر پختونخوا کې جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره د ولسی غونډې وروستو احتجاجي ناسته پیل شوې ده. افغان طالبانو ویلي ټاکل شوې د کراچۍ د زندان څخه افغان زندانیان نن آزاد کړی شي. او د ایران د عدلیه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې نن په دغه هیواد کې دوه تنو ته د تیزندۍ سزا ورکړل شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په کوز جنوبي وزیرستان ضلع کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره غټه ولسی غونډه شوې او د غونډې وروستو بیا احتجاجي پرلت پیل شوې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د تاریخ بدترین ناامنۍ سره مخ دي. دوی وایي د سیمې نه FCR قانون ختم شوی، خو دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه عملي کیږي. دوی وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواري ده چې په علاقه کې د په هر قسمه وسلوالو ډلو باندې بندیز ولګول شي. احتجاج کوونکي لس بنیادی غوښتنې لري چې پکې لومړی د امنیت ټینګښت ده، کوم چې د امنیتي ادارو دنده ده، او که پولیس د مطلوبو کسانو او یا کوم چا پر ضد د لټون عملیات او یا د عملیاتو ترسره کولو اړتیا لري، نو د قانون له مخې باید دغه ګام پورته کړي. له پولیسو پرته نور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال عام خلک نه زوري، او په دې لړ کې چې کله پولیس ته د FC یا پوځ اړتیا وي، بیا د 2002 د آرټیکل یو سل شپږویشتم لاندې پولیس ته د دوی مرستې ورکي، خو په خپل د بل کوم وسلوال ځواک نه رامنځته کوي. دویم، ملکی آئین په قبایلي ضلعو کې په مکمله توګه د پرځای کولو غوښتنه ده، او دغلته نور اولسي لښکرونه د نه جوړولو غوښتنه هم شوې. بل دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت واکمنۍ لپاره د ضلع ته د خپل پولیس افسر DPO او قاضیانو په ګډون د ټولو لاین ډیپارټمنټونو دفتر د ټانک نه د ضلع مرکز واڼه ته منتقل کړی شي. د نامعلومه کسانو څخه دی د علاقې یو ځوان جمشید وزیر زر تر زره خوشی کړی شي. د امنیت د ټینګښت لپاره دی په سپینوام، اعظم ورسک، شکی، انګور اډا، زرمیلان او رغزی سیمو کې د ضلعو په نورو وړو او لویو بازارونو کې دی د پولیسو پوستې جوړې کړی شي. د تورو شیشو ګاډي که هغه دولتي وي او که غیر دولتي پر ضد دی بي توپیره بندیز ولګول شي. سرغړونه کوونکي دی ونیول شي او د قانون چلن لپاره د عدالتونو ته وړاندې کړی شي. د نشئی توکو پر وړاندې باید بي توپیره اقدامات واخیستل شي. او احتجاج کوونکو د غوښتنه هم کړې ده چې د نشئی توکو پر وړاندې دی باید بي توپیره اقدامات واخیستل شي. پرون په جنوبي وزیرستان کې په ولسی غونډه کې سیاسي او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ګډون کړی و. دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو، په زوره د بيدرکۍ تاوان د پاره تختولو او هدفي وجنو د لړۍ ودرولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په ملک کې د ترخګرۍ د نوې چپې د مخنیوي لپاره د مرکزی او صوبایي ادارې همکاري نور زیاته کړي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د امنیتي حالاتو د جاج اخستو غونډه شوې ده. د سرکاري خبری ادارې APP تر مخه د کورنۍ چارو وزیر او سیکرټري داخله غونډې ته په ملک کې د امنیت او د امنیت لپاره د پورته کړې شوو اقداماتو حال احوال وړاندې کړی دی. شهباز شریف ویلي دي چې ترخګرۍ به د پاکستاني ولس او سلامتۍ ماتې نه کړي، او دوی د ملک لپاره د یوې قربانۍ ورکولو څخه ډډه نه کوي. ویل شوی دی چې وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد قومي رابطه کار ادارې نیکټه ته لارښوونه کړې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د صوبو د ترهګرۍ ضد او قانون نافذ کوونکو ادارو سره رابطې نورې فعال کړي. هغه ویلي د صوبو د FX کمیټیانو غونډې دي په باقاعدګۍ سره وشي، او د ادارو ترمنځ مرستې به د ترهګرۍ نوغې وباسي. په خیبر پختونخوا کې په تیرو 3 میاشتو کې د ناامنۍ د پیښو او وسلوالو ښکاره کېدو وروستو په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کې دی چې د ترهګرۍ په پیښو غلي پاتې دي. صوبایي حکومت ویلي و چې د امن لپاره هڅې کوي، خو په دغه لړ کې د مرکزی حکومت خپل کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې ټاکل شوی نن د کراچۍ له زندان څخه 1504 شپېته افغان بندیان آزاد او هیواد ته ولیږل شي. یاد سفارت چې د طالبانو حکومت له خوا یې مشري کېږي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یادو بندیانو کې 450 ښځې او 90 ماشومان هم شامل دي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ویلي وو چې هغه شمېر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشې کېږي د دوی د حکومت په مالي لګښت به هیواد ته لیږل کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 1500 افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې بندیان دي او د هغوی خلاصولو په اړه یې هڅې روانې دي. دغه سفارت د دسمبر په 13مه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوالو له ډلې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 1500 تنه خوشي شوي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانونو یوې مسؤلې ویلي وو چې ډېر ژر به له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. د پاکستانی چارواکو د معلوماتو په اساس د دغه هیواد پولیسو د یو لړ عملیاتو په مهال د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د قانوني اسنادو او ویزې نه لرلو له امله لږ تر لږه 1200 افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان د معلوماتو لمخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي، خو اټکل کیږي چې 1000 نور غیر قانوني افغان کډوال هم په پاکستان کې شتون لري. د ایران د عدلیې لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې نن په دغه هیواد کې 2 تنو ته د تیزندۍ سزا ورکړل شوې. د دغه 2 تنانو پیژنګلو د محمد مهدی کریمی او سید محمد حسین په نومونو سره شوي. د ایران عدلیې ویلي دي چې دغه کسانو باندې په ګرد ایران کې د موسا امینی د پولیسو په ولقه کې د وجنې پر ضد احتجاجونو په وخت د یو امنیتي عسکر د وجنې تور وو. موسا امینی یو کوردي پیغله وه چې د پردې په سمه توګه نه کولو باندې د ایران د پولیسو لخوا په ولخه کې وجل شوی وه چې پر ضد یې ګرد ایران کې مظاهرې شروع شوې وې. د دغه مظاهرو پلویانو د تیزندې کولو شمېره د نن سره 4 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي ټاکل شوی نن د کراچۍ له زندان څخه 1504 افغان بندیان آزاد او هیواد ته انتقال شي. یا سفارت چې د طالبانو حکومت لخوا رهبري کیږي نن د شنبې یا خالی په ورځ پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په یادو بندیانو کې 450 ښځې او 90 ماشومان شامل دي. په دې اړه نور حال له واګما جالوان څخه اوري.
دغه سفارت زیاته کړي اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او کراچۍ کې د هیواد جنرال کونسلګری د هلو زلو په نتیجه کې د کراچۍ د زندانونو څخه افغانان چې زنانه او ماشومان هم پکې شامل دي ډېر ژر به په څو شیبو کې آزاد او خپل وطن ته ولېږدول شي. د طالبان حکومت تېره اونۍ ویلي وو هغه شمېر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کیږي د دوی د حکومت په مالي لګښت به هیواد ته انتقال شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 1500 افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې بندیان دي او د هغوی د خلاصولو په اړه یې هڅې روانې دي. دغه سفارت د دسمبر په 13مه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوالو له ډلې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 1500 تنه خوشي شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانونو یو مسؤول ویلي وو چې ډېر ژر به له پاکستان څخه افغانستان ته افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. په کراچۍ کې د ښځو د زندان یوې مسؤلې شیبا شاه د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر 109 ښځې او ماشومان یاد کړل او وی ویل چې ټاکل شوی چې 950 ښځینه بندیانې د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د خپل هیواد ته به ولاړ شي. د پاکستانی چارواکو د معلوماتو په اساس د دغه هیواد پولیسو د یو لړ عملیاتو پر مهال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو او ویزو نه لرلو له امله لږ تر لږه 1200 افغانان نیولې او زندان ته وړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي، خو اټکل کیږي چې سلګونه زره نور غیر قانوني افغان کډوال هم په پاکستان کې شتون لري.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده په نا دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لوري د خزو په کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر هوګو شارټر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي. او خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د تعلیمي ادارو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. بل پلو د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې د میرمنو پر رول یو ځل بیا ټینګار کړی او د طالبانو څخه غوښتي چې ښځو ته د خپل کارونو ته واپس تلو اجازه ورکړي. په دې اړه چېډونکو چوي د پتاسو له پیښور څخه د دې خبريال عبدالرزاق په یو راپور کې ووري.
د ژغورنې نړیوال کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو په داسې حال کې په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې د هیواد اکثره خلک په روان یخ جمی کې د اوږدې جګړې او د اقتصادي بحران لقبل را منځته شو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خبر پاڼې تر مخه په افغانستان کې هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې کوي په هغو کې د 80% نسیوا کورنۍ د خوړو د کمښت سره مخ دي. په کابل کې میشته د یو غیر دولتي ادارې کارکونکي د امنیتی ستونزو له امله د نوم نخ کار کولو په شرط وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د طالبانو له خوا لګولې شوې بندیز وروسته ذهني فشار یې روستر بلې سیوا کیږي.
زه چې ګورم ټول ته دا رواني تکلیف پیدا شوې ده، ځکه چې آینده به خي معلومات نه کیږي چې آینده دا به کلاو شي کنه شي، ځکه چې زه یوازې زه په خپل کور کې ما جا کوله او تدام بند شي نو زما خو ټول کور نه بیا خراب.
د ژغورنې نړیوال کمیټې په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د خزینه کارکونکو د موجودګۍ پرته دوی نشي کولای چې د ضرورت په اساس هاغه تنانو ته چې د بحران څخه زیات کړاو لیدلې مرستې ورسولې شي. طالبانو تیر کال د دسمبر په سلی رښتما د یوې اعلامیې د لارې خزي او جنکۍ په غیر دولتي موسساتو کې د کار کولو څخه منع کړی. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه اسد مبارز وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د طالبانو لخوا لګولې شوې بندیز نه یوازې د کارکونکو میرمنو لپاره معاشي ستونزې سیوا کوي، بلکې دا به په هیواد کې د فعال ان جی اوز د تړل کېدو لامل هم وګرځي.
پلری پرتو سیمو کې لخار نه لري چالتا دا د پښتني ټولنې کې یو ایب ګڼل کیږي چې نارینه دي د پښتون پور ته لاړ شي. ټولتا بالکل ضرورت و چې زنانه سټاف باید ان جی اوز یا غیر دولتي موضوع سره موجود وي، که تعلیم برخه وي یا نور بشري مرستو برخه وي، چې دا کوم انجوګانو دا دلته حیا کول هغه د پاره د زنانه سټاف ډیر ضرور دي. او کچيري دا اوس زنانه سټاف لمن کیږي چې دوی هغه معاشي لحاظ باندې ستونزې لا ولاړي، دویم د دوی د کم خدمات چې دا
انجوګانی ورکه دا بالکل پټه پدریږي. د طالبانو لخوا په ان جی اوز کې د خزو په کار بندیز پرې کړی تا په نړیواله کچا خبرګون خودلې شوې او د مغربي نړۍ ترڅنګ اسلامي هیوادونو هم د غام غندلې دي. خود طالبانو د حکومت ترجمان زبی الله مجاهد په غیر دولتي موسساتو کې د خزو د کار بندیز په اړه د نړیواله ټولنې نیوکو ته په جواب کې ویلي چې کمی غیر دولتي موسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید دغه هیواد قوانینو په نظر کې نیولو سره فعالیت وکړي. هغه زیاته کړې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د بشري مرستو تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت پریکړو او مشرانو په اړه بې مسؤلیته خبرې یا تهدید وکړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
پاک افغان ترانزیت په کراچۍ کې کلیرنګ کوونکي کمپنۍ مالکان وایي چې پاکستان پر کراچۍ بندر افغان ترانزیت کلیرنګ کولو څخه انکار وکړ او افغان تاجرانو څخه هغه د سویزات غوښتنه کوي چې ترانزیتي مالونه رانیولو لپاره کومې پیسې لګلې دي. هغه د سویزات راښکاره کړی ورته. خو پاک افغان مشترک اتاق تجارت نائب صدر عبدالغنی وایي چې پاکستان دغه دستاویزات غوښتنه د ابډال لاسلیک څخه سرغړونه ده. نور حال لسیمې څخه د نعمت الله سرحدي په راپور کې.
پاکستانی کلیرنګ کمپنیانو په کراچی کې ایجنټان وایي پاکستان کسٹم چارواکو پر کراچی پورت د افغان ترانزیت د اموالو څخه ډک کټنرانو کلیرنګ کولو څخه انکار کړی دی او د تیر ورځ څخه د ترانزیت کلیرنګ کوډ په خپل ګمرکاتو په کمپیوټر نظام کې هم بند کړو. چې پاکستان حکومت د اموالو د سر قیمت او د دغه مال رانیولو دپاره کومې پیسې لېږلې دي د هغه دستاویزات افغان تاجرانو څخه غوښتي دي چې افغان تاجران یې ورکولو ته تیار نه دي. د پاک افغان مشترک اتاق تجارت نائب صدر عبدالغنی اڅکزی وایي چې پاکستان حکومت په خشکی کې غیر دولت افغانستان ته د ابطال لاسلیک لاندې ترانزیت یو سهولت ورکوي. بې ځایه دستاویزات غوښتنه د دغه میدې څخه په سرغړونه ده.
دغه یو کوم اسناد چې دی لکه د جی ټی رسید دا د قانوني سند دا غیر قانوني دي چې دی د غوښتنه کړې ده او پاته انویسټ پیک انګلیش ټو بیل اف لیډینګ چې دی هغه کوو غواړي د قانوني سند هغه بورکی بلکې هغه د کراچی کلیرنګ ایجنټان یا تجاران چې دی افغاني هغه کاغذان هغه اسنادونه ور پر کړی دي ور پر کوي. که انټرنیشنل قانون دی که د خپل د دوه ملکو د بایلیټرل چې کوم قانون دی هغه د اجازه نور کې چې د لارې دی بند سي یا د ترانزیت دی بند سي.
حکومت پاکستان پر رسمي تور د پاک افغان ترانزیت سلسله درولو په حق له تر اوسه څه نه دی ویلي. په کراچي کې ناس د جی ګمرکاتو د ترانزیت چارو مشر څخه هم دیوا د پښتلو هڅه وکړي خو هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو. افغان طالبان حکومت هم تر اوسه د پاکستان لخوا د افغان ترانزیت چارې بندولو باندې پر رسمي توګه هم څه نه دی ویلي. خو څو ورځې وړاندې افغان طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متکی یو غونډې ته په خپل وینا کې او حکومت پاکستان ته خبرداری ورکړی وو که چیرې افغان ترانزیت چټ په مخ کې خان جوړوي دوی به د پاکستان د وستي شیا سره ترانزیتي چارو باندې نظر ثانی وکړي. خو د پاکستان لاري و افغانستان ته روان د افغان ترانزیت چټ سره په زرونو پاکستانیانو روزګار په بیلو بڼو وابسته دي. سداره ترانزیت د بندېدو لامل دا وخت دوی د بیروزګاری سره مخامخ دي.
په شامه کراچي کې ولاړ دي په چمن کې شامه ولاړ دي دا چې ودا کټنری وره ګټه په کراچي کې دریج مسته شامه کوي مستر ور وزي غواړي مسته به څه کاروبار غواړي او دی پرمړ به و درولې ترانزیت وره د په خوا په شامه ته رایله کې وره.
پاکستان افغانستان ترمنځ د پاک افغان ترانزیت ټریډ مایده په 1915 کې وسوه چې بیا په 2010 کې د عالمی بانک په مرسته نوې بڼه ورکول شوه چې په دغه نوې مایده کې دا پریکړه هم وسوه. سهار لس کاله بعد به پر دغه مایده نظر ثانی کیږي خو د تیرو دوه کلونو راهیسې دغه مایده کې د څه قسمه ترمیمات کولو پرته د لږ وخت لپاره وزغول سي. په دغه مایده کې پاکستان او افغانستان ته هم په اپ او هم په ډون یعنی دواړو طرف څخه د ترانزیت اموالو په تفصیل کې باسانتیابي ورکوي. نعمت الله سرحدی وی او ڈیوا چمن.
که تاسو د وی او ڈیوا خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ڈیوا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماښام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د ماښام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه اووه اوریدلی شئ.
اردوونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په نړیوالو راپورونو کې باورې چې په ایران کې دوو کسانو ته د تیر کال د مظاهره چیانو د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې په مناسبت د لاریونونو پر مهال د نیمه پوځي محاصرې د یوه غړي د وژلو په تور د پانسۍ یا اعدام سزا ورکړل شوې ده. اخوا د جمعې په ورځ د ایران یو لوړپوړي مخالف سنی عالم د نیول شویو مظاهره کوونکو د محکومولو لپاره د جبري اعترافاتو کارولو ادعا غیر اسلامي وبلله. په داسې حال کې چې د هیواد په سویل ختیځ کې لاریونونه لا هم دوام لري. نور حال پرې زموږ له همکارې ماهواش جلیل څخه اورئ.
دو کسانو ته په ایران کې د تیر کال د مظاهره چانو د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې په مناسبت د لاریونونو په مهال د نیم پوځي محاصرې د یو غړي د وژلو په تور د پانسۍ سزا ورکړې شوه. دغه کسان د محمد مهدي کریمي او سید محمد حسین په نومونو پیژندل شوي دي. د شنبې خالی د ورځې اعدام د ستمبر په میاشت کې د مظاهرو لپیل راهسي د اعدام شو مظاهرچیانو شمیر سلورو ته رسوي. کله چې تهران ته نږدې په کچ ښار کې پراخ لاریونونه وشول، په هغه ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو وښودله چې یوه لویه لاره د یوې ډلې او بهرنیانو لخوا بنده شوې او د نیم پوځي محاصرې یو غړی په ځمکه بې حرکته پروت دی. د دلی په وینا د هغه د وژنې په تړاو شپاړس کسان نیول شوي، په داسې حال چې کرامی او حسینی یې اصلي تورن دي. عدلی د خپلو محکمو کلیپونه وښودل چې کریمی ویل چې هغه روح الله اجمیان په ډبره ووهلو او حسینی قاضي ته وویل چې هغه څو ځله په چاقو وهلی دی. عدلی هغه کلیپونه هم خپاره کړل چې ویل کېږي د دې عمل په مهال دوه سړي ښودل شوي او د حسینی انځور یې وښودو چې لاسونه یې شاته تړلی ناست دی او مخې ته یې څو ډوله چاقوګانې وي چې ویل کېږي د هغه ملکیت دي. په یو آډیو کلیپ کې چې آنلاین خبریږي، یو سړی چې د 2 کلن کریمی پلار دی ویلي چې زوی یې بې ګناه دی. عدالت دا دعوی رد کړي او د جامعیان د وژنې په اړه یې د عیني شهیدینو سره د مرکو کلیپونه خپاره کړي. عدلی ویلي د پیښې اصلي تورن کسان د پیښې یوه اونۍ وروسته نیول شوي او نه هر ورځې وروسته پرې تورونه لګول شوي دي. د محکمو قضیې د یوې میاشتې نه لږ وروسته ترسره شوي. سترې محکمې په دې قضیه کې د 3 نورو کسانو پیلونه د نیمګړتیا له امله منلي دي، خو هغه په جدا قضیو کې د 3 نورو کسانو د اعدام سزا تایید کړه او د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړي چې په لسګونو نور د اعدام له خطر سره مخ دي. اخوا د جمعې پر ورځ د ایران یو لوړپوړي مخالف سنی عالم د نیول شوو مظاهره کوونکو د محکومولو لپاره د جبري اعترافاتو کارولو ادا غیر اسلامي وبلله، په داسې حال کې چې د هیواد په سویل ختیځ کې لاریونونه دوام لري. مولوي عبدالحمید اسماعیل زهی د وپاڼې په وینا هغه د جمعې د مانځه په خطبه کې وویل که څوک تور ونه مني تشدد پی کوي تر څو یې ومني. د تورن په زور اعتراف او وهل ټکول په شریعت او زموږ د هیواد په اساسي قانون کې ځای نه لري. اسماعیل زهی د ایران د بېوزله ولایت سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې ژوند کوي چې د بلوچ اقلیت کور دی. د ریپورټونو له مخې چارواکو د هغه بارملکي سفر باندې بندیز لګولي او په ایران کې دننه د هغه سفرونه او اړیکې محدود کولو سره په هغه فشار راولي. په عیني حال کې په ټول هیواد کې د لاریونونو وروسته د نیونو لړۍ روانه ده او په نیول شوو کې یو مشهور شیف او مشهور خبریال هم شامل دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویل دی چې دوی به د روسي یرغل نه اغیزمن شوی اوکراین او نورو هیوادونو ته د 3 بلیون ډالرو نه زیات پوځي مرسته ورکوي. دی ګارډین رسپانی یو راپور ورکړی چې د اوکراین د پوځي استخباراتو په وینا روس اراده لري چې د جنوري په میاشت کې تر 15 لکه پورې د پوځیانو ټاکلو امر ورکړي. د وی وی تفصیلي رپورت د دې همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکراین د پوځي استخباراتو مرستیال به دائم سکبیتسی ویلي دي چې د اوکراین پوځ کړي چې دا پوځیان به د هیواد مشرقي او جنوبي سیمو ته لګري کیږي، چرته چې به دا په سپرلی او وړي کې د روس د نوو پوځي عملیاتو برخه وي. د وایس اف امریکا پر رپورټ کې ویل شوی دی چې د روس امیر وړاندې د نوو پوځیانو د پرځای کولو خبره رد کړې وه، خو د رپورټونو تر مخه کرملین پټ په پټه د پوځیانو پرځای کولو عمل جاري ساتلی دی. د جمعې پر ورځ د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ویل دی چې په اوکراین د روس د پوځي یرغل نه اغیزمن شوی اوکراین او نورو هیوادونو سره به د 3 بلیون ډالرو پورې پوځي مرستې کوي. د خارجه چارو د وزارت مرستیال لورا کوپر د پینټاګان خبریالانو ته ویل دي چې د اوکراین پوځ سره دا پوځي مرستې به د جنگ صورت حل بدل کړي. د ملي امنیت د چارو د پاره د وایس اف امریکا د خبریال جیف سلډن تر مخه د پینټاګان په خبري غونډه کې د امریکای چارواکو خبرداري ورکړي چې داسې هیڅ نخې نه دي لیدلې چې ګنی پوتن د اوکراین د نیولو په هلو ځلو کې کمی راولي او د روس د ارتوډاکس کریسمس په وخت د روس د اوربند ته هم د شک په سترګه ګوري. کوپر ویلي چې همدې سړی یعنی پوتن ویلي وو چې اوکراین به نه نیسي، خو که هر څه په تکنیکی توګه دوی د اوربند په پړاو کې دي دا وخت هم جګړه روانه ده. تمه ده چې په پوځي مرستو کې به 50 بریډلی فایټنګ ګاډي، 1500 ټي او ډبلیو په نامه د ټینک خلاف کارون کې میزایل او اضافي ګوله بارود شامل وي او دا به په مشرقي سیمه کې د اوکراین پوستا په جاري جګړه کې ډېره مرسته ورکړي. پینټاګان ویلي دي چې اوکراین ځواکونو ته په تربیه ورکولو او بیا بریډلی ورلېګلو کې به یو سمیاشتې وخت ولګي. امریکایي چارواکو په دا وخت بریډلی د ورلېګلو دفاع کړې او ویلي دي چې وړاندې د نورو پوځي مرستو ته ضرورت و او اوس د دې ضرورت پیدا شوی دی. جرمنی او فرانس هم اوکرين ته د پوزي ګاډو د ورلېګلو اعلان کړي. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د مرستو هرکلی کړي او ویلي دي چې دوی د کوم مرستو غوښتنې کولې هغه ورته ملاویدل شروع شوې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بلوچستان صوبې مڼې یا سیب د خپل خوند، رنگ او جوس له کبله په سیمه کې زیات شهرت لري، خو په نړیوال مارکیټ کې ځای نه لري. د پوهانو په خبره چې قسم کریټ یا پیکینګ حکومتي سرټیفیکیټ ورسره ولګول شي، دا به په نړیوال مارکیټ کې خزای پیدا کړي او ګټه به یې ټول هیواد ته ورسیږي. نور حال د ډی بی د خبریال حفیظ الله شیرانی په یو راپور کې.
د زراعت پونتون کوټیز د کونکي فریاب برښنا د مڼو یا سیبونو د خوندې ساتلو لپاره د شکریټ یا پیکینګ نمونه د کریټونو د سیالیو په ننداره کې لومړی جایزه وګټله.
ډیټ پام ټریز کا چې لیف وی هغه لیف سره جوړ کړی دي، نو تقریبا د دې کوست ته 150 روپیز. نو دا یو چې دی موږ ریسایکل مټیریال سره جوړ کړی دي، څنګه بوتل پلاستیک بوتلز یوز کړی دي. پدې کې
د بلوچستان سیب تر ډیری مودې تازه او خوندي ساتلو او نړیوال مارکیټ ته د رسونې په موخه د شکریټ یا پیکینګ د جوړولو سیالي د بیوټمز پوهنتون کوټي په نېشنل انکیوبیشن سنټر کې د یونیډو یا متحده ایالاتو د صنعتي پراختیا سازمان له لوري ترسره شوی. په دې سیالیو کې د صوبې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو برخه درلوده. د دې سیالیو تابع کوونکی او د یونایټډ نیشن ډیولپمنټ ارګنایزیشن یونیډو کارمند احمد الله اڅکزی په خبره په بلوچستان کې او اتیازر یو سل یو اویا اکړم ځکه باندې د سیب ونې کرل سوي چې هر کال اندازن 1.2 میلیون ټنه د سیبو فصل جنې ترلاسه کیږي.
دلته د ټیسټینګ او د سرټیفیکیشن فیسیلیټی نشته. دنیا لچ ته سیب لږی هغه به ټیسټ شوه سیب کم چې بین لاقوامی سټانډرډز دی پراغه مطابق سیب ته دنیا لا استوي سي. اوله خبره دا ده. دویم زموږ په وطن کې در دیرش فیصد زیات سیب چې دی هغه ځای کیږي. دریم په دا سیکټر کې پیکیجینګ یعنی په څه طریقه ته دا سیب مارکیټ لرسي او په کوم پیکیج کې به یې هغه ډیر ضروري دی او د ځوانانو په دې کې برخه دا ایریاز مرمخته راوتله.
سیب د بلوچستان صوبې په خلا عبدالله، پشین، قلاصف الله، زیارت، کوټه، مستون، قلات او جنو نور سیمو کې کیږي. د سګزی په خبره چې په باغ کې للویدل سیب څخه مربا، جام، جوس او ډیر نور تولیدات کېدل شي، وای دوی پلان لري چې د پبلک سېکټر په مرسته یو داسې فیکټري جوړ کړي چې دلته لسیب څخه پر پراخه کچه نور تولیدات وکړي. د بیوټمز پونتون پرو وایس چانسلر ډاکټر عبدالرحمن خان وای
نېشنل انکیوبیشن سنټر دا کوم وخت چې چیرې ولاړې ما د دې کار دا دی چې په ځوان نسل کې دا هغو یو ښه ائیډیا لري، یو ښه سوچ لري، یو ښه فکر لري د کاروبار زیاتولو په حق لباندې هم هغه خلق چې دی یا هغه ځوانان چې دی که پاغه کې الکانوي او که انجنوي په دې کې موږ له ډیر خلک راځي. تقریبا 250-300 خلک راځي، خو په هغه کې بیا موږ ګورو ترچا تر ټولو ښه ائیډیا چې ده هغه موږ واخو، بیا پر هغه باندې د هغه سره کار وکړو، شپږ میاشتې قدر واغو ته پر دې باندې ټریننګ ورکو. یو لومړی مرحله دا ده چې هغه شی څرنګه په بهتر انداز کې د مقابلې د پاره په نړۍ کې یا په پاکستان کې دننه یا د نړۍ په نورو هیوادو کې وړاندې کړل سي.
د یونیډو د چارواکو په وینا کې یاد سوي اړخونه په پام کې ونیول سي، نو د بلوچستان سیب او نورې میوې به پر لوی کچه د امریکا، اروپایي، اسیایي او عربي هیوادونو په مارکیټونو کې ځانګړی ځای وموندي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
که تاسو د وی او ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنۍ او لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډی رادیو خپرونی په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خپرونی په و څلور و صفر کلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدل شي. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ څپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د ماخام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه و اوریدل شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د